آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به. زه نظرانه یوسفزی او هسی بلکو زی درته د دې وخت په خبرونه کې هرکلی وایو. نن د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 12 نیټه ده. دلته په واشنگټن کې د سحر 9:30 بجې دي. اوس د مهمو خبرونو سرټکی.
د کابل په شیرپور کې د برید له کبله د یوه هسپانوي په شمول شپږ کسه وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې د ضربې اسپ عملیاتو کې تر اوسه پورې 3400 یاغیان وژلي دي، او عراق په ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې ترکیې ته دې ووایي چې د شمالي عراق څخه دې خپل عسکر وباسي.
د پولیو ضد مبارزین وایي چې د ګزړ د مثبتې پیښې په وخت کې پولیو وهلی ماشوم د نورو ماشومانو لرې وساتئ. په سوریه کې د یو اوږد کورني جنګ په نتیجه کې په میلیونونو خلک یا په داخل کې یا د خپل هیواد نه بهر بې کوره شوي دي. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته واورئ.
طالبانو د کابل ښار پر یو مېلمستون د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد امریکا ږغ ته ویلي دي چې دا مېلمستون یې ځکه په نښه کړی چې د پوځي او استخباراتي فعالیتونو دفتر و. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتو حکومت د دې برید په غبرګون کې ویلي دي چې د تاوتریخوالي سره سره په افغانستان کې د ټولو داخلو ډلو ترمنځ د بیا پخلاینې د بهیر هلې ځلې باید ادامه ولري. په دې برید کې چې لږ تر لږه شپږ کسه ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول، له څو ساعت مقاومت نه وروسته وسلوال برید اوس پای ته رسېدلی دی. دغه برید د کابل د شیرپور په سیمه کې سوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد امریکا ډاغ ته ویلي دي چې دا مېلمستون یې ځکه په نښه کړی دی چې د پوځي او استخباراتي فعالیتونو دپاره کار ځینې اخیستل کېدی. د طالبانو ویان دا مېلمستون یو مهم هدف وبلی او ویې ویل چې له ډېرې مودې راهیسې د دوی تر څار لاندې و. که څه هم ذبیح الله مجاهد وویل چې دا برید د طالبانو د یو لوی شمېر ډلې لخوا ترسره سوی دی، خو عیني شاهدان وایي چې ډېر کم برید کوونکي پکې شامل وه. یوه ستره چاودنه وسوه او وروسته ودانۍ سره وښورېدلې. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د برید په سیمه کې ټکان وه او وروسته انفجار واورېدل سو. په کابل کې د جمعې ورځې خونړۍ پیښه د طالبان لخوا د کندهار پر هوایي ډګر له 28 ساعته مقامت وروسته ترسره سو. د کندهار د هوایي ډګر په برید کې چې لږ تر لږه 10 طالب جنګیالیو پکې برخه درلوده، د نه دېرش ملکي وګړو په ګډون 50 کسان ووژل شول.
په ورزګان کې سلګونو کسانو د دې ولایت د نوي امنیې قومندان مل پاسوال غلام سخي روغ لیونی په ضد لاریون وکړو. لاریون کوونکي د ترینکوټ ښار په عمومي جاده کې د ولایت مخې ته راټول شوو او د هغه په ضد اشارونه ورکول. د غستون ضد امنیې قومندان لورې په موټر سایکلونو باندې د بندیز لګولو په سر راپورته شوی. د ارزګان نوي امنیې قومندان د خپل کار په لومړۍ ورځو کې امر وکړو چې په ارزګان کې د نور خلک په موټر سایکلونو نه ګرځي او دا کار د امنیت د خوندي ساتلو لپاره تر ټولو ګټور دی. خو د ارزګان اوسیدونکي وایي چې موټر سایکل د دوی له تګ راتګ یوازینی ترانسپورټي وسیله ده.
د پاکستان پوځ وایي چې د ضربې اسپ عملیاتو کې تر اوسه پورې 3400 یاغیان وژلي دي. پوځ دغه راز وایي چې په دې عملیاتو کې 400 عسکر وژل شوي دي او 900 نور ټپیان شوي دي. پوځ دغه ارقام نن د شنبې په ورځ خپاره کړل. د ضربې اسپ عملیات د 2014 کال د جون په میاشت کې د شمالي وزیرستان په سیمه کې پیل شول او وروسته ټول ملک ته وغځول شول. د پوځ ویان ډګر جنرال عاصم باجوه وویل چې پوځ په دې ډګر کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي او د یاغیانو زیات شمېر مرکزونه یې ویجاړ کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان سره سرحد ته نږدې به د پاته یاغیانو پر ضد هم اقدام وکړي او سیمه به د هغوی څخه پاکه کړي. نوموړي وویل چې د ترګرو د ملا تیر یې مات کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15 خبرونه ته دا مور کو د عراق حکومت د ملګرو ملتونو نو غوښتنه کړې ده چې په ترکیه دی غږ وکړي چې د شمالي عراق نه خپل اسکر بیرته وباسي. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی ویل
ان ارسال قوات ترکیه مدرعه من دون موافقه
د ترکیه له خوا عراق ته پرته زموږ د اجازه اسکر استول د ترګری په خلاف جګړه کې مرسته نه ده. دا د عراق په ملي حاکمیت باندې تیری دی. په عراق کې دا وخت د ترکیه د اسکر نه پرته د بل کوم هیواد اسکر زموږ د اجازه نه بغیر وجود نه لري. دا کار زموږ د اجازه او په هینه پرته سعودي او ترکیه وایي چې موږ د هغه په دې کار پوهیدلو او یا زموږ نه اجازه اخیستل نو دروغ وایي.
د عراق صدر اعظم حیدر عبادی د جمعې په ورځ د امنیت د شورا نه دغه خواست وکه. هغه ویلي دي چې ترکیه ته د هغوی د عسکرو د بیرته استولو لپاره وخت ورکړی شوی دی او د مذاکراتو لار هم ورته خلاصه ده. د ترکیه ولسمشر طیب اردوان تېره اونۍ ترکیه ته نور عسکر استولي دي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف وجنګیږي.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د سې شنبې په ورځ مسکو ته روانېږي چې د سوریې د سولې جریان ته د دوام ورکولو دپاره د روسیې د چارواکو سره خبرې وکړي. نور تفصیل به د شافیه سردار نه واورو.
د جان کیری د سفر څخه مخکې د امریکا متحده ایالاتو ویل دي چې هغه د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دا ادعا نسي تاییدولی چې ویلی دي چې روسیه اوس د سوریې د هغې مخالفې ډلې ملاتړ کوي چې د لویدیځ طرفداره ده او د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د سوریې د پوځ سره ګډ عملیات کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نطاق جان کربی وویل
زه په داسې دریځ کې نه یم چې دا تبصره دې د اعتبار وړ وبلم. فقط دومره وایم چې لکه څنګه چې پخوا مو هم ویلي چې د روسیې د اردو د هوایي حملو زیاتره برخه هغو ډلو ته متوجه ده چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد مخالف دي نه د داعش.
پوتین د جمعې په ورځ په سوریه کې د روسیې د هوایي حملو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو نظر رد کړ او وی ویل چې ماسکو د آزادې سوریې د پوځ په نامه ډلې هوایي ملاتړ کړی، وسلې او نور مواد یې ورکړي دي او دا ډله د اوږدې مودې راهیسې د سوریې د حکومتي قواو په مقابل کې جنګیږي.
خبرونو ته ادامه ورکوو. جاپان او هند نن د شنبه په ورځ د یو تړون په لاسلیک کولو سره خپلې اړیکې نورې هم پسې خې کړې دي. د دې تړون په اساس به ټوکیو د هند لومړنۍ د زیات صورت اورګاډي جوړوي. په دفاعي چارو کې به موافقې پکې شامل وي چې جاپان ته به لاره خلاصه کړي چې په هند باندې وسلې خرڅې کړي او د ملکي ضروري چارو پرمختګ هم د دې تړون یوه برخه ده. د دې موافقو اعلان په نوې ډالی کې د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه او د هند صدر اعظم نریندر مودی د ملاقات نه وروسته شوی دی. دغه دواړه نېشنلیست مشران یو د بل ملاتړ کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او امنیتي انډیوالي د تیر کال راپدې خوا چې مودی د هند صدر اعظم شوی ښه زیاته پراخه شوې ده.
د کالیفورنیا د ایالت کرونا په سیمه کې مسلمانانو خپل غیر مسلمان ګاونډیان جومات ته رابللي چې د سن برنادینو د وروستي برید د قربانیانو په اکله خپله غمرازي ورسره شریکه کړي. په امریکا کې زیږیدلی سید رضوان فاروق او پاکستانی میرمن یې تشفین ملک د دسمبر په دویمه په حکومتي کارکوونکو ډزې وکړې. 14 کس یې ووژل، 21 کس نور یې ټپیان کړل. د وژنې د کالیفورنیا په جنوب کې د دې سیمې خلک حق پکړل.
او په سعودي عربستان کې خزي د لومړي ځل لپاره رای ورکوي او په سیمه ایزو ټاکنو کې د کاندیدانو په توګه برخه اخلي. دا بې ساري ټاکنې د دې معنا نه لري چې میرمنې او نارینه به د رای اچونو لپاره په یو شانتي مرکزونو کې رای واچولی شي، خو سره له دې چې هم ځینې میرمنې وایي دا کار د رای د ورکولو ارزښت نه کموي. یو رای اچونکی وایي زه ګورم چې دلته زیات شمېر ښځې نه سترګو کېږي ځکه ټول فکر کوي چې دا آزاد دی او لومړی ځل دی، خو موږ به دغه ټاکنې په ښه توګه ترسره کړو. دا و خبرونه. خبرونه اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیونه خبرونه اوریدل اوس په مکړی د خبرونه لومړی رپورت ته چې زموږ خبريال ابراهیم رحیمی د خوست نه راغلی دی. د پولیو ضد مبارزین وایي چې د ګزړن د مثبت پیښې په وخت کې پولیو وهلي ماشوم له نورو ماشومانو نه لري وساتئ، خوراک سکاک او پوښاک یې بیل کړی، او دغه راز د واکسین د درې اضافي کمپاینونو په مهال خپل ټول ماشومان واکسین کړی. خبریال ابراهیم رحیمی په خوست کې د پولیو د ولایتي مسؤل ډاکټر رحمت خیل سره خبرې کړې او دا مرکه یې موږ ته رالیږلې.
په هر هغه سیمه کې چې د پولیو مثبته پیښه تثبیتېږي ستاسو اقدامات څه وي د هغې پر وړاندې لومړني اقدامات مو څه وي؟
یوه واقعیت تثبیت شوه، تثبیت موږ دې ته یو چې لابراتوار ومنله چې دا پولیو د لابراتوار کې ثابته شوه، یعنې د اعراضو علایمو د مخې موږ نه شو کولای چې پولیو تشخیص کړو. کله چې پولیو مثبته شو پیښه وبلله شوه، نو په دې وخت کې د واکسینو د پروګرام اول مسولیت دا دی چې هغه منطقې ته چې د هغه ماشوم چیرته تللی، یعنی که کوم ډاکټر ته ولاړ وي، کوم ولسوالۍ ته یا به هغه ته ښار ته ولاړ وي، او یا کوم یوه هغه ته زیارت ته او دمګري ته ورستلی، دا ټولې منطقې باید سیرې معلوم شي چې دې خواته لاړ ده، او په هغو منطقو کې باید واکسین درې ځلې، یعنی میاشت په هره میاشت کې یو ځلې درې ځلې باید هغه واکسین پسې وویل هغه شي تطبیق شي، ماشومانو ته واکسین چې پنځو کلونه واړه دي هغو ته ورکړلی شي. دا لومړني اقدامات
دغه د واکسین دا نور کمپاینونو ته ورته دي که نه فرق لري؟
نو کله چې پولیو مثبته پیښه تثبیت شي په هغه کې د وایرس شکل معلومیږي چې دا کوم ډول وایرس دی، یعنی پولیو درې ډوله وایرس دی، او یو ته اول شکل، دویم شکل او دریم شکل وایي. کله چې دا تثبیت شوه چې دا اول شکل دی یا دویم یا دریم، نو د هماغه ټایپ واکسین باید استعمال شي په منطقې کې. چې درې ځلې واکسین تطبیق شي نو یوه لوړه فیصدي، یعنی د 90% شاوخواو کې معافیت ترمنځته کوي، نو مرض د سری نه لووی. نو داسې وایو چې هماغه واکسین دي، خو موږ اوس چې کله په کمپین کې یا د انرژي په ورځو کې واکسین استعمالوو، یا درې میکروبونه سره یوځای شوي ترای ویلانټ ورته، یا دوه وي بای ویلانټ ورته، یا یو استعمالوو هغه منو ویلانټ. نو منو ویلانټ موږ اکثره هغه وخت کې استعمالوو چې کله پیښه ولیدلی شي، یعنی هغه وایرس تثبیت شي.
په افغانستان کې ډیر کوم وایرس تثبیتېږي؟
تر اوسه پورې چې افغانستان او یا د ګاونډ هیواد کې کوم وایرس دی هغه پولیو اول ټایپ دی. دریم ټایپ خو هیڅ نه لیدی کېږي، 1999 نه ردې خواته نشته، او د دویم ټایپ چې دی دغه هم ډیر کم دی، نو ډیر خطرناک او سری چې دی هغه اول ټایپ دی.
هغه سیمه کې چې د پولیو مثبته پیښه تثبیت شي د هغې سیمې خلک او کورنۍ یا ټولنه څه مسؤلیت لري د وایرس د کنټرول په ارتباط؟
ټولې کورنۍ او ټول کلی باید دې ته متوجه وي که چیرته کومه پیښه کوم ځای کې پیدا شوه، خدای دې نه کوي، نو اول باید کورنۍ د هغه ماشوم د نورو ماشومانو نه بیل کړي، یعنی تجریدی کې علیحدہ کوټې کې. دا مرض چې موږ پوهیږو دا د خولې له لارې انتقال کوي، یعنی غایته مواد که چیرته کوم غذایي مواد سره تماس پیدا کړي یا لاس سره، دې له لارې ځینو غایته مواد یا ډاکې متیازې باید په مسون ډول سره ځای په ځای شي، یعنی یا خښې کړل شي یا وسوځول شي په دې شکل سره، او ماشوم د نورو ماشومانو نه باید ګوښه وي. لسونه هم په سبن پرمنځای شي، نو ګومان دادی چې انشاءالله نور ماشومان به بیا نه نسي.
او د وقایې یوازینۍ لارې څه ده؟
بهترینه لار یوازې واکسین ده، چې یو ماشوم کم تر کمه 15 ځلې او یا تر 15 کلنۍ پورې ماشوم واکسین شي، بس یوازینۍ لاره ده. نور احتیاطي تدابیر چې دي دا کومه خاص مخنیوي نشي کولی.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په سوریه کې د اوږد کورنی جنگ په نتیجه کې په میلیونونو خلک یا په داخل یا د خپل هیواد کې درنه بې کوره شوي دي، او یا د لبنان او عراق په شمول ګاونډي ملکونو ته پناه وړي ده. په لندن کې د امریکا غږ خبریال هنري رنچول په خپل رالیګلی رپورت کې د نړیوالو خیریه موسسو د کولو ویلي چې د سوریې د خلکو د بې ځایه کیدلو له امله اوس د ماشومانو پوره نسل له ډول ډول روحي او ذهني ناروغیو سره مخامخ شوی دی. پام وکړئ رپورټ ته چې سید سلیمان شایدر ته وړاندې کوي.
دغه سوریایان چې د کاناډا د هوایي قواو په جټ الوتکه کې ټورنټو ته رارسېدلي دي، زیاتره د حلب او دمشق اوسیدونکي وو. د 2011 میلادي کال را په دی خوا کله چې جنگ پیل شو دغه خرونه کې سختې جګړې وشوي او هوایي بمباری هم پکې شوي. د کاناډا صدر اعظم جسټن د پنځشنبه په ماخوستن د رسیدو په وخت د دغه 133 تنو مهاجرو هرکلی وکړ. مهاجرینو ته چې د یو تازه اعلان شوي بشري پروګرام له مخې د ژوند د برابرولو شرایط مساعدېږي، د دایمي استوګنې اسناد او د ټولنې بیمې لمبرونه ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې یونیسیار یو ویان اډریان اډواردز ویل چې دا موسسه د هغه چټک اقدام ستاینه کوي چې کاناډا د تیرې میاشتې په آخر کې د اعلان شوي بشري پروګرام د تطبیقولو په اړه ترسره کړی دی. هغه وویل
Canada's programs are an expression of support to Syrian refugees but importantly
the Canada program on the Syrian refugees the malasar sargandawli zamung lpara pade muhim di chaga de simi de hewadun sara de paywastun khodli chira tsa de pasa salur milun suray muhajiro korba hewadun di Edwards well tarwasa pore taqriban deshu hewadun wada kale che shaw khwa 165000 suray muhajiro taba pakhpul hewadun ki zai war ki متحده ایالات کې سهم چې د مهاجرینو د آبادۍ په ارتباط په ټوله نړۍ کې تر ټولو غټ ملک دی، خو تر اوسه پورې د سوریې د مهاجرینو یوه کوچنۍ برخه قبوله کړې ده. د رپورټونو په اساس د 2012 میلادي کال نه راپدې خوا په امریکا کې 2000 کسان قبول شوي دي. د یونیسیار ویان اډواردز وای هغه مهاجرین چې د مشرکېدو مستحق بلل شوي دي ډېرې سختې روغتیایي ستونزې لري او یا معلولین دي او یا د شکنجو ښکار شوي دي. نورې ښځې، ماشومان او بوډاګان دي چې عاجلو طبي او بشري مرستو ته ضرورت درلوده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په سوریه کې د طبي مرستو او خیریه موسسو یو ډله وای په دې 1300 میاشتو کې په روغتونونو او صحي کارکونکو بریدونه زیات شوې دي. فعالین وای یوازې د اکتوبر په میاشت کې په روغتونونو 14 بریدونه شوې دي. په مکړې د امریکا غږ د رپورټ
په سوریه کې مبارزین وای چې د 2012 کال نه راپدې خوا چې کورنۍ جګړه پیل شوه په روغتونونو صحی کارکونکو او امبولانسونو په هغه سیمو کې بریدونه زیات شوي دي چې د حکومت په کنټرول کې نه دي. مبارزین وایي دا بریدونه په یوې جنگي وسیلې بدل شوي دي. مبارزین وایي ډاکټران په دغه سیمو کې وژل شوي، شکنجه شوي او یا د حکومت لخوا بندن شوي دي. دغه مبارزین وایي امبولانسونه او روغتیایي مرکزونه په سیستماتیک توګه پالتوکو او توغندیو وشتل شوي دي او په ځینو ځایونو کې روغتیایي مواد لوټ شوي دي. مبارزین وای چې په سوریه کې د جګړې د پایل نه راپدې خو 680 روغتیایي مامورین وژل شوي چې 245 ډاکټران و. دوی وای چې د روغتیایي چارو په 309 مامورینو بریدونه هم شوي دي. نوی په سولو کې ډاکټران د سوریې نه وتلي او هغوی چې لا هم هلته پاتې دي وای چې ژوند یې په خطر کې دی. د روغتیایي خدماتو او مرستندوی ادارو د اتحادیې مشر توفیق شاماس وای چې 95 پسلو کې د غبریدونه او وژنې د سوریې د حکومت لخوا شوې دي. خاغلی شاماس وای چې یوازې د اکتوبر په میاشت کې د 300 نه زیات خلک د حلب په خار کې بیکوره شول او په ټول سوریې کې 11 میلیونه خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري. هغه وای
مور دن 3 میلیون چلډرن پرګننت وومن اند لاکټډ وومن
همدا اوس په سوری کې د 3 میلیونو نه زیات ماشومان امیدوار او هغه مېرمنې د خوراکي موادو د کمښت لوجه د سوی تغذیه د لوړ خطر سره مخ دي چې ماشومان ته شری ورکړي. د 9 میلیونو زیات امیدوار مېرمنې د جګړې لوجه به کور شي ودی او د روغتیایي اسانتیاو د نشټن لوجه ماشومان حتی د تنفسي ناروغي لوجه هم لري. اکثره ماشومان په دې خطر هم لري چې څوک نشته هغه ته دارو درمل ورکړي. د امریکا د جن هاپکنز په پوهنتون کې د بشري حقوقو، روغتیا او شخړې د څانګې مشر لیونارد روبنستن وایي د 13 قانون را پدې خوایي د چچنیا، غزې او د بالکان په هیوادونو کې د جګړې پر مهال د روغتیایي حالاتو په اړه څېړنې کړې دي. دای وایي په 13 قانونو کې دومره خراب وضعیت نه ولیدلای لکه اوس چې په سوریه کې دی.
Nowhere else in memory certainly not ever documented before
تر کومه هدا چې زما یادېږي تر اوسه په هیڅ یو هیواد کې په روغتیایي مرکزونو 200 د توغندیو او الوتکو بمباردمان نه دی شوی. تر اوسه په هیڅ هیواد کې داسې څه نه دی پیښیوي چې حتی لزګونه د روغتیایي چارو مامورین دی ووژل شي، خو په سوریه کې په سلهاو ووژل کیږي. خغلی روبنستن وای د هغ ورځ رهیزه چې روسیې په سوریه کې پوځي مداخله کړې وضعیت نور هم خراب شوی. دای وای د کارټر سنټر د معلوماتو لمخې د روسیې د هوایي ځواکونو 15 اتیا په سولو کې بردونه په هغه ځایونو کېږي چې د سوریې د رژیم د مخالفینو په لاس کې دي او د اسلامي دولت په ډلې دومره بردونه نه کېږي. خغلی روبنستن همدارنګه وای چې د روسیې په هوایي بردونو کې لږ تر لږه لس روغتونونه او روغتیایي مرکزونه تباه شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دن پسی امرم نہ پات کیگم وات دن پسی امرم نہ پات کیگم رامی تول کا سر دیار دے 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 داچی اخی می پمخبانے
درمن اوریدم کو اس د مهمو خبرونو لنډیز طالبانو د کابل خار په یو ملمستون د برید مسولیت په غاړه اخیسته دی د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد امریکا غا ته ویل دي چې دا ملمستون یې زکه په نخ کړي چې د پوزي او استخباراتي فعالیتونو دفترو خو د متحده ایالاتونو حکومت د دې برید په خبرګون کې ویل دي چې د تاوتریخوالي سره سره په افغانستان کې د ټولو داخلو ډلو ترمنځ د بیا پخلاینې د بهیر هلې ځلې باید ادامه ولري. په اورزګان کې سلګونو کسانو ته د ولایت د نوي امنیتي کمانډان مل پاسوال غلام سخی روغلی ونی په ضد لاریون وکړو. لاریون کوونکي د ترینکوټ ښار په عمومي جاده کې د ولایت مخې ته راټول شو او د هغه په ضد اشارونه ورکول. د غستون زاد امنیتي کمانډان د لوري په موټر سایکلونو باندې د بندیز لګولو په سر راپورته شوی. د روزګان نوی امنیتي کمانډان د خپل کار په لومړۍ ورځ کې امر وکړ چې په روزګان کې د نور خلک په موټر سایکلونو نه ګرځي. د پاکستان پوز وای چې د ضرب عذب په عملیاتو کې تر اوسه پورې 3,400 یاغیان وجلی دي. پوز دغه راز وای چې په دې عملیاتو کې 478 عسکر وجل شوي او 1900 نور ټپیان دي. د عراق حکومت د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې ده چې په ترکیې د غږ وکړي چې د شمالي عراق نه خپل عسکر بیرته وباسي. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی د جمعې په ورځ د امنیت د شورا نه دغه خواست وکړو. هغه ویلي دي چې ترکیې ته د هغوی د عسکرو د بیرته استولو لپاره وخت ورکړی شوی دی او د مذاکراتو لاره ورته هم خلاصه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سه شنبې په ورځ مسکو ته روان دی چې د سوریې د سولې جریان ته دوام ورکولو لپاره د روسیې د چارواکو سره خبرې وکړي. د کالیفورنیا د ایالت د کرونا په سیمه کې مسلمانانو خپل غیر مسلمانان ګاونډیان جماعت ته رابللي وو چې د سن برنادینو د وروستۍ برید د قربانیانو په حق له خپل غمرازي ورسره وکړي. او جاپان او هند د شنبې په ورځ د یو تړون په لاسلیک کولو سره خپلې اړیکې نورې هم پسې محکمې کړې. درنو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. موږ ستاسو له په دې هیله اجازه غواړو چې د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره د دری برخې خبرونې ته غوږ پاتې شئ.
رادیو